پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري کډای کې زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیس اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وزیر اعظم دائین د سرغړونې تور پورې کړې. سبا په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کیږي او د اوکراین ولسمشر له روسیې سره د خبرو غوښتنه بیا تکرار کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک پړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 16 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د آئین د خلاف ورزي او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي. د پاکستان آئین وای چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروسته باید په 14 ورځو کې دننه د اسمبلی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 16 په ملکنډ کې ویلي چې مخالفه ګوندونه به د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه غونډه رابللې ده. سباله په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د 18 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویب پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډیک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانه وزیر شوکت ترین د مارچ په 16 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې بیرک او دغه شراکت داران به په دې منصوبه $10 اربع خرچ کوي او د دې له لارې به 8000 کسانو ته روزګارونه ورکول کیږي. نوموړي دا هم وویل چې له دې منصوبې سره به پاکستان او په تېره بیا بلوچستان ته 100 کاله ګټوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې ریکوډیک منصوبه د 2010 کال راهیسې د بلوچستان حکومت لخوا د تیتیان کاپر د کیست په لړ کې د انکار کولو په سر ادرول شوې وه. د په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې ادارې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر د مارچ په 16 مشال ریډیو ته وویل چې د IFRC په نوم یو بنسټ ژمنه کړې وه چې د کووید-19 ټول روغتونونه به فعالوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې دا چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنگي جرمونو کولو تورونه پورې کوي او په جنوب کې په مهم ساحلي ښار ماریوپول په کوڅو کې خونړیو جګړو زور اغستې دي. ولسمشر زیلنسکی د مارچ په 16 CNN ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې مذاکراتو ته تیار دي. نوموړي زیاته کړې چې د په اند بغیر له مذاکراتو دا جنگ نشي ختمولی. ولسمشر زیلنسکی دا هم ویل چې که د مذاکراتو لپاره د هڅې ناکامې شوې نو دا به دریم نړیوال جنگ وي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې او اوکراین استازي په مهمو معاملو یوې معاهدې ته نږدې دي او هیله لري چې په دې شخړه کې به زر یو اور بند وشي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مولانا سیرج ملوارد پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک په اړه د اسمبلی غونډه د مارچ پر 15 رابدلې ده. په اپوزیشن سپیکر او هم وزیر اعظم د آئین په سرغړونه تورن کړي. بلخوا سرله سبا د پاکستان د پارلیمان ودانۍ دننه د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه پیلېږي. په دې دواړو موضوعاتو معلومات درکو. پرون بیا په پیښور کې څېړنکارانو او پوهانو په یوه مباحثه کې د بنو د پښتون قومي جرګې پر اعلامیې د عملی کار غوښتنه وکړه.
د دې جرګې د غوښتنو په رڼا کې سیمینار سره جوړول ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لري.
او د ماشومانو د حقونو فعالان کلیوي خپل حکومت د صوبی په ټولو ضلعو کې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو جوړولو غوښتنه کوي، نو بل پلو په دغه اړه د ولس بې خبري یوه ستونزه بولي.
خلکو ته اوسه پورې پویا اویرنس نشته دی، ته یقینو کې چاته دا پته نشته دی چې کومو دولسو ضلعو کې یونټي جوړې دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو چې د وزیر اعظم پر ضد اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک ته د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون د هیواد وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک په اړه د ایوان غونډه د روانې مارچ میاشت پر 15مه وبدله. بیګا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د سپیکر لخوا د اسمبلی غونډه په آئین کې د ټاکل شوې مودې دننه د نه راغوښتو له امله پر نوموړي او هم پر وزیر اعظم عمران خان د آئین د سرغړونې تورونه پورې کړل. هلته وزیر اعظم بیا هم پرون په وینا کې یو وار بیا هوټ خوله چې د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبریال گوهر مسید داسې راته راکړل.
پرون بلاول بوتو زرداری په خپل خبری کانفرنس کې دا خبره کړې و چې دوی چې کم د تحریک عدم اعتماد لپاره قرارداد موشن جمع کړی وو هغه په 8 مارچ باندې وو، او د هغه مقصد د آئین تر فعالان دغه دی چې په 14 ورځو کې دننه به د قومي اسمبلی غونډه راوغوښتل کېږي، خو په 14 ورځو کې نه راوغوښتل شوله. په دې بنیاد باندې وزیر اعظم او خاص کر د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د آئین خلاف ورزي کړې ده. په دې بنیاد باندې به پیپلز پارټۍ د دوی خلاف د وزیر اعظم او د سپیکر خلاف به سپریم کورټ ته ځي. او پرون ملکن په یو ولسی جلسې کې عمران خان یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو باندې ټکونه کړي دي، او خاص کر هغه چې دی وایي چې دوی سپیکیای نه وتلي دي او د اپوزیشن سره ولاړ دي. په عدم اعتماد کې به د اپوزیشن سره دوی ولاړ دي. هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو واپس راشي، واپس چې څوک راشي هغه به معاف تما کنه دي، چې کم کسان زمونږ خلاف زید هغوی خلاف به دوی کاروایی کوي. او په دې اړه باندې تحریک انصاف هغه کسانو ته شوکز نوټسونه هم جاری کړی دي. درېمه خبره مهمه ده چې نن یو صدارت آرډیننس په تحت باندې د هغه کسانو خلاف سپریم کورټ ته یو ریفرنس را لګل شوې دي. من پکې جمع شو اوس لک سات مخ کې، او په دې اړه باندې سپریم کورټ ته صدارت ریفرنس کې دغه غوښتنه کړې ده چې کم کسان زموږ د پارټۍ زموږ نه وتلي دي یا وزي د عمران خان خلاف زی، نو د هغه خلاف دوی سوالونه پوښتنه کوي چې آیا د یوې پارټۍ په ټیکټ باندې جیت شوی کس هغه بل ورځ په عدم اعتماد کې د هغه پارټۍ خلاف تلی شي او کنه شي تلی.
له اسلام آباد زمون خبریال گوهر مسیدو دلته په اسمبلی کې چې پرون سپیکر د عدم اعتماد تحریک لپاره کومه غونډه را بدلې ده نیټه خولې ده چې مارچ 15مه ته په دغه اړه د حکومت او بیا د اپوزیشن ګوندونو د پرونه بیانونو او دا هم چې نن په دغه اړه سپریم کورټ ته هم یو ریفرنس اور لیگل شوی دی د حکومت لخوا. پر دغه موضوعاتو مو معلومات واوریدل، او په دغه اړه چې نور تازه سے پیخی گی پہ اسلام آباد کی نو منگ با دنن روزی پہ اگدو کی تاست تازہ معلومات درکو.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ستا سپا وڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریاخی ستیشے
پہ ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو سبا د مارچ پر 2مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي په دې غونډه کې به د اسلامي هیوادونو خارجه وزیران د امنیتي اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ننګونو د فلسطین او کشمیر پر موضوعاتو خبرې کوي. که څه هم د پاکستان سرکاري رسنیو په غونډه کې د افغانستان پر موضوع د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي همکارۍ سازمان په ویب پاڼه لیکل شوي چې دا به تر هغې غونډې وروسته چې 13 ډسمبر د افغانستان د حالاتو په اړه جوړه شوې وه یوه بله مهمه ناسته وي. تفصیل نوریاس نوری را کوي.
د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سی په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 48مه غونډه کې چې د مارچ له 22 تر 23 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په ډسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2020 کال د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه.
درنا پلور
ریټیشن جوړ شو
او د دې کې کوم دی پرانډي سکولونو پیدا ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول کوم دی هغه ډیر کم دی.
سیدې توپانا شنه موږ ویری موږ چې الله خیر روانه ولنه لویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګون
په دې خبرونه کې په قبالي زلو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاو کام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو او ری دیشې.
اوریدونکو پرون مازیګر په پیښور کې د بنو د پښتون کمی جرګې پاړه غونډه وشوه. دا غونډه مفکورې نومې یوې غیر دولتي ادارې جوړه کړې وه چې په کې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاسته راوړنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شو غوښتنو په لړ کې د یوې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ. پښتون کامی جرګه د مارچ پر 11 په بنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند بدلې وه چې د مارچ پر 14 د یوې اعلامیې په خپرېدو ختمه شوه. تفصیل غلام غوث را کوي.
د علمی او سیړنیزي غیر دولتي ادارې مبکورې د سوري لاندې په بنو کې په ترسره شوی پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واغیستله. د مباحثه پر مهال باچا خان مرکز د سیړنو د سنگي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاسته راوړنو خبرې وکړې او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاسته سروړل بایللی خو نشو ورته ویلې، لاسته راوړل نه ویلې شو. دنیا تاریخ را واخلې، هغه جنگونو هم ډکته جنگونه او یغه حل د پاره خلک یې نه هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړې هم دا کنا لکه دې جواب به کو پګړه باندې په شریکه باندې په پدې باندې بحث کو.
د پیښور پونتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر درويش اپریدي د بنو د جرګې د اعلامیه د بیلابیلو غوښتنو پرانا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو پرانا کې یو کوټلي تګلارې جوړ شي.
اغه غوښتنې څنګه مونږ په ځای کول شو؟ کم قسم سیاست پکو په کم ډګر به زمونږ کم استراتیجی وي. مثال خبره زمونږ داسې ځنې غوښتنې به وي په دې کې چې دا غې د پاره څه لحاظ ته قانون سازی ضرورت نوی بلکې امکان لري چې مونږ جوډیشری د یو ډګر سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په هیڅ باندې وکړو او خپل غوښتنې هلته یو سو او ترلاسه کړو. بیا مثال خبره د دې جرګې د غوښتنو په رڼا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلک ریلیز را جوړول یا خپل نمائندګانو ته سفارشات وړاندې کول، ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو. لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چغه زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواری لپاره یو ګټوره جرګه وبلله
او دا ټولې خبرې چې په دې وانو جرګو کې مشترکه وي نو هغه دا و چې ډیر په پر امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د دې غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د قومي شعور د پخوالي علامت هم دي. کله و د سي جرګې راغونډي شي نو څوک په دباونه کوي، څوک په ملکونه ورانو، څوک ادا کوي، څوک ادا کوي، خدا خبرې په دې کې نه وي. چې کوم ازغن تار په ډیورن کرخه باندې را کل شوی دی نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی دا پړومبی ځل باندې دا خبره ښکاره کړی شوله چې په ازغن تار باندې پښتانه خپه دي. جون جواک چې کوم دی د دې مات شو، د دې اقتصادي لارې د مینځ نه لاړې.
د مزدور کسان پارټۍ استازي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پیښور کې د ترسره شوی جرګې روستو د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یوه کمیټه جوړه شوې وه نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټې سره څه مشاورت نه و شوی.
لکه بیا محمود خان چکزه صاحب دا یو باغی کیوی چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټرینګ کمیټې چې جوړه شوې وه دا غي کردار څه شو؟ چې سلورم کوم پوینټ دی دی ورکړی دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړی او هغه بل لاندې بیا ذیلی کونسل جوړی. نو اوس خدا ذکر پکې لري شوی چې دا کونسل به جوړی څوک؟ دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثه په پای کې ځوانانو هم د بنو د جرګې او د رواني تګلارې په اړه ځینې پوښتنې وکړې او د بحث ګډونوالو ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو مبارزان له حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه یا چایل پروټیکشن یونټس جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په یوازې 12 ضلعو کې فعال دي. د ماشومان د حقوقو د مبارزین زیاتوي چې حکومت دې د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومان خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په خبره چې د دوی زیاته توجه له ماشومان سره د یوې بدې پیښې کېدو نه وړاندې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومان خوندیتوب یونټ یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شوو هغو په اړه دې ولسته پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومان حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په 6 مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومان ډېرې پیښې رپورټ شوې دي. نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یوشو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار دا چې 2000 نه راوخله تر دې د ما پورې په کار دا چې په 35 ضلعو کې دا یونټې بحال شوې وي، هو لکه د حکومت پرایورټی مسله هم وي، د فاندنګ مسله هم وي، د کمیټمنت ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه دریو راسي په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی، یونټ چرته دی ته یقینو کې چا ته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیون روپو بودیجې منظوري وروسته یې دا په پېښور، مردان، سوابی، نوخار، کواډ، بنو ایبټ آباد، بټګرام، بونیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول، خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلع انتظامیه ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقونو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پېښې ثبت شوې دي، نو هغې ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورئ، دم د چیر پروټیکشن چې دا وګړو بزی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه داسې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ډسټریکټ افیسر سوشل ویلفیئر دی، نو هغه ته د چیر پروټیکشن افیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو د ټیکنیکل سبجیکټ دی چې ډیو سوشل ویلفیئر شي، نو هغه مطلب هغه ته نور کار هم وي، نور آفیس برډن هم وي، مرنګ بیا اوسې ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان سائیکالوجیسٹ سوشل ورکر فیلڈ ورکر نہ آگا شی دوجی نہ زمونگا ڈیر کے سنے چیز بتا ایچ آر پروٹیکشن یونٹ پر نہ موجود گئے تھی رپورٹ بچے نہ تم آگے دوجی نہ کمزور شوے گئے.
وقار احمد زیاد اکڑا چھ دا خوندی تو مرکزونو جوڑی دو تر سنگ باید حکومت دا ماشمانو پا تشدد کی ککڑو کسانو تا سزاگانی ورکول هم یقین کری. خود خیبر پختونخوا پا اسمبلی کی دا ماشمانو دا خوندی تو دا زانگڑی کمیٹے او دا واکمن تحریک انصاف گند غڑی عائشہ بانو مشال ریڈیو تو ویل چھ حکومت ډیر زر په قبایلی ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پېښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوره هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی حکومت قانون سازی کولی شي، خو قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی، که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې بای مونږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې سکولی شو. نو پاغه باندې زمونږه اویرنس پلان، پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی، کمیونټی انټریکشن سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2020 کال د اپریل په 13مه په خپل رپورت کې ویلي وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې لماشومان سره د جنسي تیریو 2300 شپږ سلويخت پیخه ثبت شوی دی. دغه سید ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو رپورت کې ویلي چې د 2020 کال په لومړي شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو 1400 پیښې، د تختونو 1530، د لادرکشوو ماشومانو 238 او د وړوکوالي عمر ودونو 1500 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مارچ پر 13مه د پېښور د پښتخري تانې پولیسو په سپینه وړې رینګ روډ سیمه کې د پختو د نومیالی سندرغالی کرن خان د موسیقی په بندار چاپ وهله په دې محفل کې ناس کسان تور پوری کوي چې پولیس د موسیقی د بندار ته بیل کمی اطلاع ورننوتی ول او هلته د ځینو کسانو د وهلو تر څنګ د موسیقی آلات هم مات کړی دي. بلخوا پولیس سو د تورن رد کړی او ویلي چې د موسیقی په محفل چاپا د سیمې د خلکو په شکایت وهلی و. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیه وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره بد چلن کوي او هغوی بې ځایه تنګوي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ پر یو محفل د پیښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقۍ آلات یې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې را جوړ شوی و. د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي دعوه وکړه چې د پیشتخري پولیس بې د سې اطلاع د الله اکبر په نارو هغه مهال د ده حجرې ته ورننوتو چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
ویل چې طالبان رالل کا خلق رالل پکې ناری وی چغې وی پکې چې الله اکبر او ډایرک پس دا باجی ما جی ما تول شروع شول او خلق وال شروع شول افراتفری جوړ شو. صرف پولیس چې مونږ کله او قتل نو ټول په وردی کې مونږ اول وی ریدو چې یاره بل څوک چې خو چې اوم قتل اس چې په کې مخ کې او نور پولیس یاره پولیس به بس دیرش پنځه دیرش کسان به وي. سره په لاس کې ډنډیم وي ټوپکې هم په لاسونو کې وي او په ډنډو یې موال کول او په ټوپکو یې موال کول او اس یې هم خلق وال سامانونه یې مات کړل او غونډولې خلکو نه موبایلونه نو افراتفری جوړه شوه خلکو منډې جوړې کړې او بس هغې نه بعد بیا د واده واله چې کوم دولها او ورسره څلور پنځه کسان او ورسره د کرن خان سره میوزیشنز وو هغه نو دا ټول بیا تانې لا بوتلل.
مشال ریډیو ته په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاری چې کرن خان سندره وایي یو کس پر سټیج ناشته هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخري تانې اس اچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډیر په تیزی حجري ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان داوه وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی وو خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل مالی والا او د علاقې والا ډیر مشتعل مو ته اطلاع وکړه نو موږ ورغو چونکی موږ چې فنکاران ته څوک سونه وایي دی له موږ ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دا کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره موږ څه کار نه دی لرلی بلکې حفاظت سره موږ دي د غزین راوستي دي چې خلک لاړو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابند دی نشته دی خو که اوس د دې موسیقۍ د وجه نه لکه دی دننه دی لوسپیکرې لګولې دي او ټول کلي ولسته د اواز اوري. په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ را دي چې تاسو راشي هیلپ وکړئ چې د اواز لغوندې سلو شي یا بند شي چې موږ آرام وکړو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک ولس ډېر زیات ډسټرب وو دغه د وجه نه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پیښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ځینو تندره وډلو لخوا هنرمندان وژل شوي زورول شوي او په ځینو مواردو کې د خپلو سیمو په پریښودو مجبور کړل شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیې مشر راشد خان وایي چې له تیرو څو میاشتونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوي.
د کرن خان دا واقعي چې دا غټه واقعي ده او مشهور ډېر مشهور فنکار دی اساس داسې کار وشو او د دې چې سوره هم مزمت موږ وکړو کم دی موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیرې دا خلک پوه کې خپل داسې شوګانو ته دې ته وایي چیرې دا قسمه د فنکارانو دغه د تسهیل دی نه کوي. موږ دا پروګرام جوړ کړو چیرې د وزیر اعلی مشیر سره به سسیف کا په دې میټینګ کړو موږ دا وایي دا چیرې دا قسمه دغه دې باندې د پولیس طرف په ډیر زیات موږ ټانګیو بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځان یو نړۍ ټوله نه دا دغه کوشش یا کدا نه سمېږي موږ به په ځلې ته په ټول صبح کې وا او بلکې سوي نه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دی دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمېر پښتنو فعالانو سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
د
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلی چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزی کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې. هلته وزیر اعظم عمران خان پرون په ملاکنډ کې ویلي چې مخالف ګوندونه به د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک پړه غونډه رابللې ده. سبالا په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د 73مې غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډیک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانې وزیر شوکت ترین پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې بیرک او دغې شراکت داران به په دې منصوبه $10 اربع خرچ کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کووید-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعالوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو واري بیا غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنگي جرمونو کولو تورونه پوري کوي.
د مشال رادیو لړ خبرونه موریدل او سببله موضوع په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نن شپږشتمه ورځ ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د روانې جګړې ختمولو لپاره ورسره خبرې وکړي. په عین وخت کې ملګري ملتونه وایي لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. زیلنسکی پرون یکشنبه له سی ان انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی. زیلنسکی وویل کړي دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله مند دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا تین سویا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابي لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه
هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سه شنبه یا نهی د مازیګر پر درې نیمې بجې له احمد شاه اعظمي اوریدلی شئ.
اوریدونکو، یو شمېر هنرمندان چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال به یې د نوروز لمانځلې په محفلونو کې سندرې ویلې، وایي په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ورته ډېره سخته ده. دوی له طالبانو غواړي چې هر ډول هنر ته درناوی ولري او ټول اجتماعي او نور ارزښتونه ومني. طالبانو د افغان هنرمندانو د دې غوښتنې په اړه د ازادۍ ریډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موسیقي د اسلام خلاف بدلی او خلکو ته ویلي چې وای نوري. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د هنرمندا سندرا تیر کال د نوي کال له پیلې توله ګوڼ دي په ټوله لیوالتیا او خخی ویلې و، خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر اتاق سره به پر مخ د هنر دروازه تړل کیږي او مجبوری کی بچي له افغانستان کډه شي. سیف الرحمن سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمیزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم پوهنځي فارغ دی او شپاړس کاله کیږي چې هنر ته یې مخه کړې. سیف الرحمن تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندرې ویلي او خلکو ته یې خوښي ورکړې. وایي د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلی ښه احساس نه لرم، ستړی او ناهیله یم. په دې هیله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوی کال ولمانځو. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې لمانځه، خو بدبختانه اوس مو وطن ناام نه دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوي.
دا ځوان هنرمند چې نسبتا په یوه سنتي کورنۍ کې زیږیدلی له سلو زیاتې سندرې ویلي، د نورو هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سیف الرحمن که څه هم کډوال دی خو آرام نه دی ناسته او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشته له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېرو هنرمندانو او د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرمست او فرحات دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزلۍ رسېدو وروسته یې هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې، او له همدې امله هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل مات شوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه اوریدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونو لامل شول شي یو ډیر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فاروخ دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان په رواني توګه اغیزمن کړي، خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوخت و چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نه کېدل.
زه فکر نه کوم چې سکال بلکې د نورو په څیر نه وي. زه پوهیږم چې په ډیرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره ووسو، مرسته ورسره وکړو او خوښي وساتو.
خوش بسازیم شان.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپل رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د کب په شپږویشتمه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز نمانځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کې ده.
د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د قانون له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي.
له هنر، موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسېږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلي سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې خپل هنر لرې شوی، بلکې تیرو وو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز د راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډیر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زیدلی وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهیږم څه ډول درته ووایي. داسې حالت چې هیڅ مې په ژبه نه راځي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغوني تاریخ دوه بازوګان یادیږي چې د دې خاورې له تاریخ سره اوږدري خو تړاو لري. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له هنر او موسیقي او د افغانستان له تاریخي ورځو سره دا ډول چلند کوي، بلکې هغه مهال چې په لومړي ځل واکمن شول موسیقي اورېدل یې بند کړل، د نجونو پر مخ یې ښوونځي وتړل او آن د افغانستان د تاریخ یو لرغونی صفایي چې د بودا پر مخ پرانسته و د ټانکونو په مرمیو ویجاړه کړه.
زمونږ خبريال رپورټ چوي افغان هنرمندان د وخت له هیواد د ګنشمیر وتلی دي چې د وتو په حال کې دي او د پدا سال کې چې نوې کال پیل شوی نوروز راغلی دوی خواشینی دي چې دا ځل د نوي کال په مناسبت سندرې ونه شوې ویلې. اوس هم د شمالي افغان په غږ چې دا د استاد شاولي زوی دی په کاناډا کې اوسي د ده دا سندره اورو. مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو تاسو په شمالي افغان په سندر ووري دا اوس راځو بلې موضوع ته. نن د مارچ 28 د نسلی تعصب د خاتمه د نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي. ملګرو ملتونو روان کال ویلي د نسلی تعصب د لمنځه وړلو لپاره اوازونه او عملی ګامونه باید پورته شي. دا په تاسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نسلی تعصب پر اساس د زور زیاتی تفریقه او کرکې پیښې ډېرې شوې دي. پاکستان د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیوال دستاویز هم لاسلیک کړی دی خو د بشري حقوقو فعالان وایي د پاکستان حکومت په دغه اړه د خپلو ژمنو په پوره کولو کې اکثر پاتې راغلی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیواله ورځ هر کال د مارچ په 28 نمانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې کله په کال 1968 کې د سویلي افریقا په شارپویل کې پولیسو د توکم پالنې د قوانینو د منظورې پر ضد په سوله ییزه مظاهره چانو ډزې وکړې او 98 کسان یې وژل. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې روان کال دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د نسلي تعصب پر اساس د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. په امریکا کې مېشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې په امریکا کې د نسلي تعصب پر ضد یو ډېر لوی تحریک چلیدلی دی. نوموړی وایي د کال 1950 او 60 په لسیزو کې په امریکا کې په سکولونو کې د تور او سپین پر اساس د تفریق پر ضد سپریم کورټ ته ډېرې لوی مقدمې وړاندې شوې او د نسلي تعصب پر ضد اوازونه راپورته شو. د نوموړي په وینا په کال 1963 کې د مارټن لوتر کینګ په مشرۍ 2.5 لک خلکو د نسلي تعصب پر ضد د واشنگټن په لور لاریون وکړ چې ورپسې په قوانینو کې بدلون راغی او د نسل پر اساس تعصب یو جرم وګرځېده. جهانگیر خټک نور وایي.
جارج فلوید چې کوم په پولیس د لاسه یو تور پوست خپل ژوند بیلل او هغه څومره لوی دلته کې مسله تر جوړه شوې و او تر نن پورې هغه واقع ذکر هر چرته کیږي لګیا دی. هم د کشنتی نور هم ډیر واقعات شوی دي. نو ځکه سیاسي توګه وایي دا نن هم یو ډیر لوی مسله ده. خو سره دا ضرور ده چې په امریکا کې یو لوی کوشش او یو هڅه هم روانه ده چې کم ښکاری. زه دا خو نه وایم چې دا چې کم نسلی تعصب دی دا به مکمل توګه به ختم شي، ځکه چې دا یو سوچ دی. خو دا ضرور ده چې د دې مخنیوي لپاره چې کم خلک دي، چې کم عام ولس دي، هغه کې اوس ډېر زیات لکه آگاهی راغلی ده.
پاکستان د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیوال کنونشن لاسلیک کړی دی. خو د بشري حقوقو فعالان وایي چې پاکستان د مذهبي او نسلی لګکیو د حقوقو خوندي کولو لپاره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې داسې پالیسۍ جوړیږي چې یوې خاص طبقې ته ګټه رسوي او دغلته د میشتو قانونو حقونه د خپل لاندې کوي. نوموړی زیاتوي
پاکستان کې چې کوم نظام دی هغه کې د آبادی په لحاظ سره پنجاب ټولنه غټه صوبه ده او د پنجاب چې به کوم رولینګ الیټ ده هغه د ملک رولینګ الیټ هم ده. پاکستان کې ډېر قومونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي. خو د دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه مر نه ده چې څونه د پنجاب د رولینګ الیټ ده. د دې وجه نه چې به کومې پالیسۍ د ریاست وي یا د پالیسیو په نتیجه کې چې کوم نقصان به پښتنو ته، بلوچو ته، سندیانو ته، نورو قومونو ته مخکې رسېدلی دی، اوس رسېږي، نو هغې ته دونه توجه نه ده ورکړی شوې. تر څو پورې چې دا نظام انکلوسیو نه وي او ریپرزنټیټیو نه وي، تر هغه وخته پورې دا چې کوم مشکلات ملک ته پیښتي، ټول قومونو ته ورپیښتي، حل کېدل ګرانه ده.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د هیواد ټول وګړي یو شان حقونه لري او ټولو ته د ژوند، روزګار او بیان د ازادۍ حقونه ورکړل شوی دي. خو د نسل پر اساس د زور زیاتی او تعصب لمنځه وړلو لپاره څه ځانګړي قانون سازي نه ده شوې. د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې د پاکستان په میډیا او مطبوعاتو کې په ډیرو موقعو د پښتنو تصویر سم نه وړاندې کیږي چې د نسل پر اساس د تعصب تاثر پیدا کوي. خو د مخنیوي لپاره قانون نشته دی.
په پاکستان کې د نسل په بنیاد باندې د څه خاص قوانین نه دي جوړ شوي، خو صرف آئین کې دا ویلي دي چې د قانون مخې ته به هر سړی چې دی نو دا برابري اکویلیټی اف سټیزن ده او ډسکریمینیشن بنه کیږي. جنرل سی او عام غونډه کې لفظ استعمال کړی دی چې پاغي کې ار سره دي چې را دیر ویل بی نو ډسکریمینیشن. خو ښکارا د نسل په بنیاد باندې کې چرته ډسکریمینیشن کیږي، نو په دې باره کې آئین خاموش دی او دا د وخت ضرورت دی چې په آئین کې دغه یو ترمیم وشي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د کال 2020 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې خځې، مذهبي اقلیتونه او د بشری حقوقو فعالان په دوامدار توګه د تشدد، تفریق او زور زیاتی سره مخ کیږي. خو حکومت په دغه جرمونو کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو او د ولس په حقونو خوندي کولو کې اکثر پاتې راغلي دي. بلخو حکومت وایي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره یو شمیر قوانین منظور کړي دي او په ټولو صوبو کې د بشري حقونو د دفاع ادارې قوي کړي دي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجا.
اردن کوم شال ریډیو د خیبر ضلع د بازار زخه خیل اوسیدونکو د دوی لپاره د شناختی کارت جوړولو ادارې نادرا د دفتر نشتون یو لوی ستونزه بولی. د دوی په خبره سیمه ته د تحصیل درجه ورکېدلو باوجود د دوی غریب خلک په تیره خځې شناختی کارډونه نه لري او له وجهې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لمرستو محروم دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سیمې منتخب استازي وایي حکومت د اوس لپاره بازار زخه خیلو ته د نادرا موبایل ډلې یا ټیمونه لیږي چې خلکو ته شناختی کارډونه جوړ کړي. د فرهاد شینواری په رپورټ کې تفصیل ورو.
د خیبر ضلع لري پرتی سیمه بازار زخه خیل وګړي وای چې هلتا د نادرا دفتر نشته او مرمنې شناختی کارت جوړولو لپاره لنډ کوتل نادرا دفتر ته ورځي خو هلتا بیروبار زیات دی او کار نه کیږي. دوی وای اوس بازار زخه خیل ته د تحصیل درجه ورکړل شوی او په کار د هلتا یو بیل نادرا دفتر پرانستل شي. د زخه خیلو یو جنرال کونسلر اتاولا پردای مشال ریډیو ته وای چې په زرګونه مېرمنې د شناختی کارت د نه لرلو لوجه د صحت کارت او یو شمیر نورو نړیوالو امدادي ادارو مرستونه محروم دي.
چې څه شي کا صحت کارت ملو ویګم پښناختی کارت دی که احساس پروګرام دی پښناختی کارت دی نو ته وسه پیری ریمو تقریبا په زرګاو زنونان داسې نوستری چې اغه سره نه د صحت کارت شته نه ور سره د احساس پروګرام شته نو چې شناختی کارت دغه په خاطر کې سره جوړ شي د بهاري او شای ورته ملو شته سیل شته او تشه دانچا پر اتار او خو تر وسه پیری نه پاغله نادره روغله نه تو سیل دور روغاینه ای سی روغلو اغه طرفه تقریبا 700 روپیه و ان جانا پیکاس کری یالا گیگی.
د خیبر ضلع د اوسل پنځمې حلقې د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وایي چې موږ هلته موبایل وین یا د نادرا ګرځنده ټیمونه ورلیږلي او په ځینې کلیو کې د خلکو ضرورت پوره کړی.
اوس هم په موقع باندې ما یو وین ورلګلی دی تقریبا د 16 ورځو لپاره مې لګلی دی او هغه چې کوم دی کنه هلته خپل کروی چالو کړی ده. اوس هم چې کوم دی کنه هلته کار پرې روان دی چې یا داسې وړوکی فرنچایز یا آفس هلته کولو کو چې کومه پرې هغه آفس هلته نه کولاویږي نو هغې پاره به انشاءالله مونږ هر میاشت یا میاشت دوه بعد انشاءالله مونږ به چې کوم دی کنه دغه د کوم وین دی هغه به انشاءالله مونږ لیږو خیر سره.
بازار زخه خیل د لنډ کوتل بازار نه په خواو شا 1.5 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. یو اندازې مطابق آبادی 2000 نفوس نه هم پورته شوي. د بازار زخه خیل اوسیدونکو وایي چې دوی هلته اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې او اوس په کار ده چې هلته پرمختیایي کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
سازونه زنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر مجوړا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقي سفر
د هر څه د مشال لډیو په ونې خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونيري سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
د سواد په سیلانۍ سیمه میادم کې د ورځنی کلتوري میله پرون د مارچ پر شلمه پاتې ورسېده د میلې په اخرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور محفل جوړ شوی چې ځایي خلکو سیلانیانو دلچسپي پکې واغېسته د میادم اوسیدونکي په دغه سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښتي وایي چې په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلې د میلې جوړونکو وویل چې د دوی هدف په سواد کې د سیلګرۍ تر څنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو د نیاز احمد خان رپورټ چې په یوه سندره پیل کړي
سوات مدین درې د دنګ غرونو په لمن کې د زلین تنظیم له خوا جوړ کړی شوی درې ورځنی کلتوري میلې په اخر ورځ د پیښور او بیرابیرو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو
جاړې کسو خان دی پکې اوسي د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي او پښتونخوا د تل آباد وی سایلا ګلونو سندرغاړي پکې اوسي
د موسیقۍ د محفل کوربا د پښتو ډرامو هنرمن ارشد حسین وو دوی په دغه مهال مشاهده ډیر ټول چې داسې کلتوري میلو سره کیو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملایويږي نو بل خو د پښتنو کلتور هم برسېره کیږي
سر نعوذ بالله خپل مذهب بدلول شي خپل وطن بدلول شي خپل گاونډې بدلول شي خپل کلتوري چې کوم په جنګلو دغه نشي بدلول زه پښتون یم بیا چې موږ پښتونولې خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو نو دا صرف ټکی نه دی په دې باندې 15000 کال زموږ مشرانو عمل کړی دی ګامونه په اغست دي او دغه شانې تربیه کړې ده زمونږه څنګه موږ خو اوجره جمعه پاس یو کنه نو دغه تربیه زمونږه شوې ده چې زمونږه ناسته ولاړه بسی زمونږه جامه صدا زمونږه جبه صدا زمونږه موسیقي صدا زمونږه ادب صدا زمونږه تلان سوکو زمونږه تاریخ صدا نو هغه خو امن دي اخر ور ولې ده ملمستیا ده یو بل سره یو ځای کېدل دي کلتور موږ یو ځای کوي
کلتوري میله کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغستو نور شیان هم لګیدلی ول چورتا ماشومان ډیر خوشاله ول د میادم کلی خیر آباد شپکلن شوال چې په ګنډي چر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وای
کته خیر آباد تر غلې اما ازل دي کې خو رانه موجود د کلیشنو ته ختم او مازاری وګیو او سندری وګیو او خوشي کولی او فوګانی کولی سړی کولی چرو اور ډیر خوشاله شوم انا نه کی د سکول چټي او د ټول واړه د وخت رااله
کلتوري میلې تابع کون کې مشر د سواد ضلع لوبو محکمې مشر کاشف پرهان وای چې میادم سیما چې د بحرین مرکزی سړک شین کلی نه صرف 8 کیلومتره خاسته علاقه ده ورته د سیلانانو تک ډیر کم شوی او دوی هڅه کړي چې میادم یو زبیا سیلانانو ته پندخ کړي
دا یو سیاحتي مقام ده او پورا پاکستان نه تاسو راتلای شي د خلاین جوه کوي شي دلته د هلکې مهمان دنیا
کلتوري میله کې په اخر ورځ سندرغاړو خطو دې سندرې ویلې چې ورته ورغلي سیلانیانو ګډاګانې هم وکړې په دغه مهال میلې کې لوبو کې برخه اغوستونکو لوبغاړو ته انعامونه او شلونه هم ورکړل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاندي هيلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ
لو مشال راديونا.